په پیښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ولس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد جاج او داغه د کورنۍ غړي وجلی. په شمالي وزیرستان کې له انتظامی سره د کامیاب مذاکرات وروسته د دیوګر خلکو خپل احتجاج ختم کړی دی. امریکا وایي چې د ماين پاکي په برخه کې بالا افغانستان سره د دوی کلنۍ 40 میلیونه ډالر امراستي جاری وي. د خبرونو تفصيل په خیبر پختونخوا کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد عدالت جاج او داغه د کورنۍ غړي وجلی دي. پرون ماخام خو 7:30 بجې وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې د سوابي انبار انټرچینج سره نږدې د جاج آفتاب افریدی په موټر ډزې وکړې چې پکې نوموړې د هغه مېرمن انګور او ماشوم مسی وجل شوې دي. په دې پیښه کې د آفتاب افریدی یو ساتونکی او ډرایور جوړ شوی هم دي. د وجل شوی جاج زوی عبدالماجد په دې پیښه کې د سپریم کورټ بار صدر عبداللطیف افریدی د هغه د زوی دانش افریدی او د دریو نورو کسانو خلاف د پولیس سره ریپورت درج کړي. د سوابوي پولیسو مشر محمد شعیب نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې سره په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولې دي. په دې اړه د عبداللطیف افریدی موقف لا هم مخته نه دی راغلی. د میران شاه پریس کلب مخته د پرون راهیسی روان د دیوګر سیدګی اوسیدونکو احتجاج انتظامی سره د مذاکراتو کامیابیدو نه پس ختم شوه دی. دوی تور لګولې و چې د دوی په دیوګر کې د لټون عملیاتو پر مهال د پوز په ډزو یو ځای کس وجل شوی او بل جوړ شوی دی. د احتجاج کوونکو په وینا ډیپټی کمشنر شاهد علی خان باور ورکړ چې د دوی غوښتنې منل شوې. سیمه کې به د امنۍ د پیښونو پس عام ولس نه زورول کیږي. نیول شوی کسان به خوشی شي متاثره کورنۍ ته به انصاف ورکول کیږي. ډیپټی کمشنر شاهد علی خان هم د خبرو بریالي کېدو تایید کړی دی. د پوز د اماړي کو سانګي بیګا شپې خپل بیان کې ویلي وو چې پوز د غلط د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وجل او بل جوړ کړي. امنیتي چارواکو هم د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوز دومره ډزې نه دکړي بلکې اول په دوی ډزې وشوي چې پکې دوه سرتیري جوړ شول او لاغي ورستو پوز کاروي کړي ده. خو احتجاج کوونکي وایي چې وجل شوی کس وسلوال نه بلکې د سیدګي اهم اوسیدونکي وو. د خیبر پختونخوا بنو تنیز دې د جانخیل وسیم مشران غوښتنه کړې چې حکومت دې ورسره کړي ژمنه پوره کړي غنی بیا به پرلط پېټ کړي. دوی دا غوښتنه پرون پر ابلل شوی جرګه کې کړې. د جرګې یو ګډونوال ملک مویز خان بیګام شالړي تو ویل چې دوی حکومت ته د خودلو لپاره جرګه کړي چې غنی دوی د سلورو لکانو د وجل کېدو ورسته کړي پرلط زندولې به خو ختم کړي نه دي. دوی ویل چې که حکومت د کړو ژمنو په پوره کولو کار پیل نه کړي نو بیا به پرلط وهي. په جانخیل کې د مارچ په 20مه د هغه سلورو کوم رالکان مړی مندل شو چې ترشلو ورځو ورکو ځای خلکو ته ورځ مړیخي و احتجاج کړي. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمیر وعده ورسره وکړي او خلکو احتجاج ختم کړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوی ونې په احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد نن په ټوله صبح کې پایجام هړتال کړی دی. د پرلط مشرتابه ویلي چې دوی بعد سهار نه هو د مازیګر تر 15 بجو په بلوچستان کې لوی لارې د هر ډول ټرافیک په مخ تړي. دوی د صبح له ولس څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د کوټې په هاکي چوک کې د دې لپاره پرلط وهلې چې حکومت د ورته تنخواګانې 25% زیاتې کړي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې د مالي ستونزو له وجې دا کار نشي کولی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکی راس ویلسن وایي چې د ماين پاکۍ په برخه کې به افغانستان سره د امریکای شل کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرسته جاری وي. ویلسن دا خبره پرون په داسې مهال په ټویټر بیان کې کړې چې په نړۍ کې د ماين د خطرونو په اړه د پوهاوي ورځ ونمانځل شوه. د افغان حکومت په وینا یوازې په 2000 کال کې 1502 عام وګړي د ماینونو ناچاودو توکو لوج وجل شوی او یا جوبل شوی دی. او بل خبر دا چې د یورپی ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل غک کړی دی چې ټول بهرنی ځواکونه او تنخادار اسکار دی له لیبیا څخه وځي. نوموړي پرون په ترابلس کې خبري غونډه ته ویل دا د قرارې لپاره شرط دی چې ټول بهرني وسلواله ځواکونه له لیبیا څخه وځي. چارلز مایکل په لیبیا کې د انتقالي حکومت رامنځته کېده تاریخي بلل او د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی چې له دې موقع ګټه واخلي چې آرام او سوکاله هیواد جوړ کړي. دا له هغې وروسته ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تیره میاشت د لیبیا په جګړه کې لښکېلو ټولو غاړو وغوښتل چې انتقالي حکومت ته د واک سوله ییز سپارنه باوري کړي. د خبرونو پای
د مشال لډیو خبرونه مورید اوردونکو اوس راځو. اولنی رپورټ ته پرون مخام د پر اسلام آباد د پیښور موټر وی صوبای انټرچینج تنځ دی پرې وګاډي دزې شوی چې په کې د پسواد کې چې کوم د ترګرای د عدالت د یو جج او د یو میرمن او سره دوه کسان نور وژل شوی دی. د صوبای پولیس سره د پیښې رپورټ درج شوی دی. پر رپورټ کې د جج افتاب اپریدی زوی پر نومیالی وکیل او د پاکستان د وکیلانو د اتحادیه د اوسنی مشر لطیف اپریدی او د زوی نمونه اغستی دی. پاغی دا وکړی دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر ټویټر پاڼه د جسټس افتاب او د کورونا د غړو وجنه غندلې دا او لیکلی دی چې په پیخه کې لاس ترون کې بنیول کیږي او له قانون سره سم به سخت سزا ورکول کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا ثوابه پولیسو ته ورکړ شوی خپل بیان کې دا وجل شوی جج افتاب اپریدی زوی عبدالمجید اپریدی ویلری چې دا یک شنبه په مخام لخپل کورونا سره په موټر کې لپیخور څخه واپس روان وو چې ثوابه کې د امبار انټرچینج سره نږدې دانش اپریدی چې د لطیف اپریدی زوی دی او هغه سره جمال اپریدی ول ګلمت شاه عبد ول وزیر اکبر محمد شفیق او جمیل د دوی د پلار په موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دوی پلار جست افتاب اپریدی د هغه میرمن بیبي زینب انګور کرن چې د عبدالمجید میرمن ده او نسی چې د عبدالمجید زوی دی پکې پځې وجل شو. دوی د پیښې وجه زړه دښمنی خودلې ده. د جج افتاب اپریدی سره دوه ساتون کې هم په ډزو ټپی شوی دی او طبي امداد لپاره روختون کې پراته دي. دا صوابې ځلې د پولیسو مشر محمد شیب خان مشال لیډو ته د اپریل په 15 وویل چې 15 شکمن تنان یې نیولې دي او نور لټون او پلټنې هم روانې دي. هغې کسانو کې 15 نیول شوي دي. 15 کې سلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورونا غړي به د شناخت پرېډ ورستو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې سوکشته او کنا. دا د نامزد ملزمانو د کور نمونه ولې دي او خپلوان یې دي. د پیښې ځای ته بیګا د صوبې د پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناء الله عباسی هم دوره کړې وه او مطبوعاتو ته ویلو چې پیښې پلټنې هم او د ملزمانو لټون هم روان دي او ککړ ملزمان به زر تر زره ونیسي. جسټس افتاب احمد اپریدی دا مهال په سوات کې د ترهګرزت عدالت کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله. پاکستان کې د وکیلانو سازمانونو یا د پیښه په سخت ټوکه کې غندلې ده او نن یې د ویر اعلان هم کړی دی او د هړتال هم. د سوات د وکیلانو اتحادیه جنرل سیکرټري عنایت الله خان مشال لیډو ته وویل چې نن به عدالتونو ته نه وړاندې کیږي او حکومت ته باید ججانو او وکیلانو ته تحفظ ورکړي.
اسپیشل کوکس یا زمون وکیلان چې کوم دي نو دغه دی سکیورټی ورکی
ولی په دې اړه مو اف آی آر کې نامزد ملزم او د سپریم کورټ د وکیلانو صدر عبداللطیف اپریدی سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه خو په اف آی آر کې نیخ پنیغه د تورن کېدو لوجه تماس سره ممکن نشو. خو د هغوی سره کارکونکو ملګرو وکیلانو مشال لیډو ته ویل چې د هغوی دریض به نن سوخ را مخته شي او مطبوعاتو سره به شریک کړي. بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاه فرمان هم په صوابه کې د قاضي په موټر د ډزو پیخه په کلکه غندلې ده او پولیسو چارواکو ته امر کړی دی چې پیخه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. د ښځو او ماشومانو په نخښه کول یې ظالمانه فعل بللی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او سو اوریدونکو په سیمه کې زمونږ یو بل خبریال عمر وزیر ته ورزو. تاسو ته څنګه لسهار راسي یو رپورټ کې ویل چې په میرامشاه پرېس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل د دیوګر سیدګای خلکو پر لټ وهلې او احتجاج کوو. دوی ویل چې هلته د پوسټ په عملیاتو کې د دوی یو بیګنا کس وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. خو اوس داسې خبرونه دي چې دغه احتجاج ختم شوی دی. نو تازه معلومات اخلو. وزیر صاحب تاسو ستړي مشي او دا احتجاج چې پرون پیل شو نن تاسو خبر راکړل چې دا ختم شنو اوس په سیمه کې حالت څه دی؟ دا احتجاج کوونکي د پسر زاشل چې دا خپل احتجاج ختم کړ.
بالکل بچا دغه احتجاج پرون ماشام بالکل د ماشام منځ په وخت باندې تقریبا شروع شو په تحصیل غلام خان دوګر سي دي دغه سیمه ده د افغانستان پولیس سره نږدې د دوګر سي دي د احتجاج کوونکو په وینا چې هلته د لټون عملیات فوج تل کړی و چې په هغه کې د دوی یو ځایي کس وژل شوی دی یو بل ژوبل شوی دی نو هغه نه پس دوی دغه احتجاج چې کوم دی روان شو د سدګي نه او میرانشاه پرېس کلب مخې د دوی احتجاج پیل کړ بل طرف ته بیا آی ایس پی آر د فوج نواړي کو څنګه هم خپل بیان ورکړی و دغه عملیاتي چارواکو سره چې مونږ خبره وشي هغوی بیا وایي چې نه دوی ډزې نه دي کړې بلکې پر فوجیانو هلته ډزې وشوې چې په هغې کې دوه سرتېري ژوبل شوي هم دي د بنو فوجي روغتون ته انتقال کړي دي نو دا بیا احتجاج کوونکي وایي چې هغه به چېرته د دوی نه په بل طرف باندې شوي وي خو چې کم کس وژل شوی دی د احتجاج کوونکي په وینا هغه عام د سدګي اوسېدونکی دی نو دغه احتجاج شروع و سهار نه بیا هم احتجاج کوونکي راله بیا د پرېس کلب مخې ته جمع شول خو بالاخره اوس د انتظامیې لخوا د دوی سره مذاکرات کامیاب شول د احتجاج کوونکو سره چې مونږ خبره وشو نو هغوی دا وایي چې مذاکرات بس په دې باندې وشول چې هلته بیا هم داسې څه ناخوښه پېښه کېږي نو عام ولس به نه ځبرول کېږي دغه ډاډ ورکړل شو متاثره کورنۍ ته به چې کوم دی پیکیج ورکول کېږي او دغه شان چې کوم دی د داسې پېښو د مخنیوي لپاره به فوج او دغه رنګې ضلعي انتظامیه چې کوم دی هغه هڅې کوي نو دغه ډاډ ترلاسه شو هغه نه پس چې کوم دی دا احتجاج ختم شو نو دا یو بقاعده پرلس و بلکې احتجاج و چې پرون ماښام رالل بیا د شپې نه وخته راغل او سهار بیا د احتجاج چې اوس مذاکراتو پس هغه ختم کړل شو او هغه ختم شو چې احتجاج کوونکو په وینا دوی ته انتظامیه ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې ومنل شي
یوازې انتظامی که د پوز لسره چارواکو سره هم لیدل کاته شي دی هغه هم کم ډاډ ورکړ دی
دلته چې څومره هم چې کم مذاکرات یا خبرې کیږي هغه د ځلې انتظامی لخوا کیږي د جنې خلو مثال هم موږ راخسته شو چې حالت کم پرلس وو نو فوز نه خپل نه چې کم دی په دغه مذاکرات کې نه کیني البته د پردې شاته هغه رول ضرور وي په دې کې فوزي سرتیری چې هغه سره موږ خبرې شوې دي نو هغه چې کم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذاکرات چې کم دی کامیاب شو هغه کته هم په دې کې شامل وو خو په فرنٹ یا په مخامخ چې کم دی هغه د ډیپټي کمشنر په تورو باندې مذاکرات کیږي او ډیپټي کمشنر سره دغه مذاکرات کامیاب شو
صحیح ډیره مننه عمر وزیر میرم شاکی چنن کم احتجاج لبیگارا سے پیل شو وغه وی چی ختم شو انتظامی سر مذاکرات کامیاب شول یو بل موضوع ترازو د برستان سرکاری ملازمینو پتنخاګانو کې د دوی د پتنخاګانو کې د اضافه غوښتنې نه پوره کېدو پر ضد نن په دغه صبح کې په یاجام هرتال کوي دوی وای د سهار له 9 د مازیګر تر 15 بجو به د برستان لوی لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وي دوی هوټ خولې چې تر هغه چې حکومت یې تنخواګانې 25% نوي زیاتې کړي خپل احتجاج به جاري ساتي د بلوچستان صوبایي حکومت بیا وایي چې د مالی ستونزو له وجې د اوس لپاره د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشي سیوا کولې ایوب ترین حال راکړي
د کوچ په ګډون د صوبې د نور برخو د ملازمینو لورې د احتجاج لړۍ نن هم روانه ده او احتجاج کوونکو نن د کوچ په ګډون د صوبې په نور برخو کې لوی سړکان تړلې دي چې لامل یې نه هواج د بلوچستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ترمنځ هر ډول ترانسپورت بند شوی دی بلکې د کراچي او چمندلارې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغیز لاندې راغلی دی په دې ترڅ کې په کوټ کې د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حبیب الرحمن مردانزی او شارلیډو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي
موږ د ګورمنټ سره په مذاکراتو 15 جونډه سوي دي خو په نتیجه نه سره رسیدلې لازم موږ وزیر اعلی ته یو ریکوست دی چې عوام هم تنګوا دا ملازمین هم تنګوا دا نه لطاله وزارت غواړي نه منیسټري غواړي نه الیکشن کوي نه دا سیاست کوي دا صرف او صرف د خپل تنخواه د اضافه کېدو لپاره وتلې دي او په روډ باندې ناش دي خدای ته ګورا پدا رحم وکا زموږ ریاکشن بورس بورس تر دې زیات شي او کمږي بنه
په دې احتجاج کې برخلرون کې ځین سرکاري ملازمین وایي چې حکومت سم د لاسه د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي ځکه چې د وسنۍ ګرانی په مقابل کې د دوی تنخواه ډیر لږ دي
محمد اکرم ته مخم لیکلانه مر لیکلې وې دا وقایده په اسلام آباد کې 25% منځوري سوی ولا بیا د غرنګ چې فدرل ګورنمنت دې صوبای ګورنمنت خپل انډورسمنت ورکړي او چې بیا دا تاسو ورکوي وته تا دریم ورځ د تر مصر خواندې ورونه سپنجری مجل تناش یو لیکن پر جام صاحب څه اثر نه کوي.
بلور ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په دریم ورځ په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلی وو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالی کولو توان نه لري. الله وزیر د ملازمینو پر اړتال دی وکی هم کړي او زیاته کړي و چهار کال یشپژ مې سورسته زیاتره ملازمین دغه بغاری وی چې موږ په تنخواو کې د زیاتوالي راسي او که حکومت دا قدم پورته کړي نو بیا به پراتلونکو څوکلو کې د حکومت سره د ولست پرمختیا د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې پاتې نه وي، ځکه چې دوه کال مخکې د سرکاري ملازمینو پنشن یوازې 10 ارب روپۍ وو چې اوس هغه 40 ارب روپۍ ته رسیدلې دي. نوموړي پر سرکاري ملازمینو غږ کړی و چې هغه د خپل اړتال ختم کړي او دفترو ته دی ولارسي الته دی دولت په شتوګه خدمت وکړي. د اعلی وزیر پر دې بیان باندې خپل د اړتالی ملازمینو د اتحادی مشر عبدالمالک اکر ویل دی ک اعلی وزیر جام کمال خان د خبره دوی مېستی لمخه کړي وای نو نن به سرکاري ملازمینو و اړتال یا پرلت کول ته اړسوي نه وای.
جام صاحب د بګار دا او کم ویډیو پیغام د نشر کړي دغه خبرې د مشت دوی مېستی مخ کړي وای نن به دا نوبت نه وای، یا یو مېستی مخ کړي لمشت رده د یو وخت چې نستلې وای نن به دا نوبت نه وای. نن ملازمین پر روډو را وته زنانې کشنیان مشمان ملازمین ګرځې احتجاج کوي. دغه پیغام چې دی په دې پیغام اوس ملازمین نه مطمئنه کیږي. ملازمین غواړي چې اوس بقاعده یو فیصله وځي اوس په دې با عملی اقدامات.
دغه ډول د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله صوبایي حکومت یو ځل بیا په صوبې کې د پولیو ضد کمپاین ځړولې دي، کوم چې په دنن څخه د کوټ په ګډون د صوبې په 2 نور ضلعو کې پیل کېدی. د دې خلک مخه د کمپاین د مارچ د میاشتې په 9 نیټه د سرکاري ملازمینو د پرلت له وجې د اپریل تر 5 پورې ځنډول شوی و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د سرکاري ملازمینو د احتجاج وروسته د روان کال د فروری د میاشتې په 2 کې د اسلام آباد په ګډون د 4 صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتېدو امر کړی و، پر کوم باندې چې په نورو صوبو کې عمل پیل شوی دی. خو د بلوچستان حکومت د مالي مشکلاتو له وجې تر اوسه په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی نه دی کړی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د جانی خیلو مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي، ګنا کدا سينمو نو دوی بیا پرلت پیل کړې. د دوی د اپریل 4 یعنی پرونې جرګه کې د سیمې د پام ورش مې خلکو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو مشال لړوي ته ویل حکومت ته پیغام داده چې د 4 لکانو تر وجل کې دوه ورسته کړې پرلت یې یوازې ځنډول دی، ختم کړی نه دی. دا لغه ورسته د جانی خیلو کې د مارچ پر 20 د 4 لکانو مړی ومندل شو او پر ضد یې د جانی خیلو خلکو پراخ احتجاج وکړ. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو او د هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستو په ګډون یو شمېر وعدې ورسره وکړې او دغه احتجاج ختم شو. بیا هم له عمر وزیر معلومات اورو.
په جانی خیلو کې ځایی مشرانو او ځوانانو 13 لویه جرګه را بللې وه چې زرګونو خلکو په کې ګډون درلود. د مشرانو په وینا مقصد یې حکومت ته پیغام ورکول وو چې د مارچ په 9 جانی خیلو پر لت ختمولو په بدل ورسره کمې ژمنې شوې هغه د حکومت لخوا زر عملي شي، ګنې بیا به خلک پر لت پیل کړي. د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې ولس په دې غرض جمع شوی وو چې خپل اتفاق ته دوام ورکړي.
موږ دغه د پوره جمع شو دي چې یو خو لکه ډېر خل په دا خبر نه وو، خبر مو کړل یې غن آباد میر وی چې د حکومت دا ونه وی چې را د خل کو د کیسا وشو بیا پرې شو کی ما میر سلسله راونه وا دا مش خلی ملتوی کړی دو مش ختم کړی نه دو کی مې و ډیر سره کړی دی کا اپنه عمل درمات و نه کو قدم حکومت و نه خاص بیا مش در نه که خیر و بیا چې کی ما دکان یو قدم خلی.
د جانی خیلو یو بل مشر د مارچ 28 نیټه پرلت منتظم عدنان وزیر وای دوی سیمه کې د امن باوري کولو په ژمنه پرلت ځنډولې وو. نن هم دغه یو ژمنه عملي لیدل غواړي.
موږ د پښتون سره کوم کې ها ټینګه ټمکه وکړه چې په دغه باندې د مخ کې مزال په دغه باندې ودان تر دا دغه درنا کچېره مش خپل حقوق د میر د پور پور کې ملاو نشول چې کوم مش آئینی او رواجی او رسمي چې کوم مش آئینی حقوق دي امیر ته ملاو نشول کې موږ سره حکومت لوزنه مې ویلې دي. نو بیا موږ بیا په
احتجاج بندے بھی عملی اقدامات پچار دی تے مشر امن دے پرا نو سیر کا کار امن دائی دا مشر نا اوڑی دا مشر حتمی زی کی تا تسول
دا جانی خیلو دا جرگے پاڑا حکومت سا رسمی بیان لا نا دے ورکڑے خل وڑ پوڑو امنیتی او انتظامی چارواکو مشال ریڈیو تا دنم نا خودلو پشارت وویل چه حکومت لاڑخا جانی خیلو سره کم وعده شوه آغا با سر ترسی دا غلطا دا امن باوری کولو پا مخا گامونا پورتا شوی او لگیا دی جانی خیلو که دا مارچ پا میاش که دا زایی ولس پا وینا سلور دوانان لا درک شوی ول چه دا مارچ پا یوه ویشتما نیتا یعنی شل ورز پس یه مڑی مندل شوی ول پس جانی خیلو پر لط پیل کرد او پا آتم اورس پر لطوال دا اسلام آباد پلور سرا دا مڑو روان شول چه دا مارچ پا نهویش تمانه تای دا حکومت سرا مذاکرات کامیاب شول حکومت لخوا ور سرا جمن شوه چه جانی خیلو که با امن باوری کوی دا هر دول وصلوالو دلو مخانی ولو لپارا با گامو نپورتا کیجی سیما تا با زنگر ترکیاتی پی کجور کوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
د پاکستان وزیر اعظم پر د دې هیواد پر وګړو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو په سختۍ عمل وکړي عمران خان پرون د اپریل پر څلورمه له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د کورونا وایرس په دریمه څپه د پخوانیو دوو وغو پرتله زیاته خطرناک ده بل په پاکستان کې د کورونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی د روژې میاشت لپاره نوې لارښوونې خپرې کړې دي چې له مخې جمعتونو او امام بارګاهو ته د تر 50 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ماشومانو او ناروغه کسانو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی شبیر احمد جان رپورټ راکوي
دا کرونا دا سار مرکزی ادارے این سی او سی دا روجے پاڑا لرخودنی اخبار کڑی دی چتر مخبے پجماتنو امام بارگاہن کے دا 50 سکالو سا خزیات عمر مشران معشومان او دا غرنگ نارو و کسانو پا ورتک با بندیز بی او دا جماعت پزے پا کورونو کے دا اودس او دا اعتکاف کولو ویلی شوی دی دا شان پشمنی او روجمات با پا جماعتنو او یا امام بارگاہنو کے نتنجمی گی پا خیبر پختنخوا کے دا وفاق المدارس ویان او دینی عالم مفتی سراج الحسن مشال لیڑو تا پا دیخ لول چا باید حکومت حق لارخوانه یا بندیزونه اعلان کی کم چی عملی کولی شی
اول خبر دا دا چې اسلام قطن هم دا د احتیاطي تدابیر خلاف نه دي څومره اسلامي تعلیمات چې دي دا د بیماری نه بچاو چې څومره تدابیر دي د دې تعلیمات ورکي او د دې دا چې دا اسلام کې دا سه شدت او دا نشته البته دې ته قتل پکار دي حکومت ته چې کوم یو فیصله مون کو آیا دا زمینی حقایق یا د چې کوم معاشرتی دې مده ودا مونږ عمل وکړل شو او کنه ځکه چې دې کې غټ نقصان دی ها وخت کې مخ ته راځي چې یو حکومت یو فیصله وکي نو هغه دی چونکه هغه کې هغه هغه ځایونه پاکستان چونکه اسلامي ملک دی نو داسې چې کله دغه مخې ته راشي نو هغه عمل هلته پکېږي نو حکومت ته باید پکار دا دی چې کله هم یو فیصله کوي نو هغه دی عملي دغه ته ګوري چې آیا موږ ته دې باندې به عمل وکړل شو او کنه به وکړو مخکې کورونا کې هم الحمدلله علما پورا پورا تعاون کړی او بیا هم به کوو موږ
حیات آباد میډیکل روغتون پېښور کې ډاکټر اعجاز یوسفزی وایي چې په پروژه کې دلته جماعتونو کې ډېر رش د ډېر وخت لپاره وي کم چې د وارث تخورېدو لپاره یو مناسب حالت وي نو باید په هر ځای کې د هر ډول غونډو او اجتماعاتو نه په دې وخت کې ډډه وکړي شي ځکه د وارث درې مصفه خونړې شوې ده
په کار دا چې په ایمرجنسي سیچویشن کې د وارث په سیچویشن کې دې لکه فاصله او داسې ځنه په کار دی ناغي کې به روزي ته انتظار کول لکه ولی روزي ته انتظار دی او روزه کې خو بیا دا چل لکه چې او زمون جمعتون خو بیا ډېر زیات دی کې لکه دا خبره په خپل ریټینګ دی لکه اج خو جمعتون کې دونه خلک نه روزه کې بیا ډېر نه بیا سپریډ چانسز نورم ډېری زه مدا چې روزه کې پکې ټایمینګ سی وای دی وایرس فور ټایم سره هم ته چې مطلب خلک دی ور غاڼه کې پکې څومره ټایم د پاره زیات پدې کې یو زیات ایکسپوزر نه هغه مرا ډیزیزم سیویر کې دی شی او یو نه بل ته انفیکشن چانس هم په ټایم ډیپند کوي څومره ټایم د پاره خلک په یوځې کې په غاڼه کې ناسو نوال تک کو تراوی پ کیم راضی ده
بل خو دا ګل روزنه د چین نراغلی هغه نوی ویکسین ورکول پیل شي کم چې با یوازې یوزل ورکول شي د کرونا په ویکسینو سړنه عدد مطالعه کون کی ډاکټر اجازه جاتوی
کینسونو ویکسین شي دی بالکل دا سنگل ڈوز ویکسین دی نو سینوفارم او کینسینو کی دا فرق ته سینوفارم زمون سره چونو اغا زمون سره اوریجنل چې کوم کووډ وایرس دی نو هغه کمزورې کړې لکه مطلب هغه دومره کمزورې کړې چې هغه ډیزیز نشي کاس کولې نو هغه بدن ته دنده چې غمره سړی ته نه کاس کو کوم ایمیون سیستم چې دی هغه ایکټیویټ کی لکه نو خدانه خواسته کو پر پسی بیا سړی ته اوریجنل وایرس راځي لکه نو د انسان کې سیستم چې دی الریډي مخ کې نه پیژندلې لکه نو بیا صحیح وایرس هم په سړی کې ډیزیز نشي کاس کولې او دا کوم نوی کینسینو دا زمون سره دی ته وی ویکټر بیسټ وایرس دی دا سنگل ډوز ویکسین دی د ایفیکیسیم خو دا
د حکومت لخوا اعلان شوی د روجي د لارښوونو مطابق د ان سی او سی لخوا دینی عالمانو سره مشورې ورستو پریکړه شوې چې قالین کارپټ او پړونه به په جماعتونو یا امام بارگاهونو کې نه ساتل کیږي او په پاک فرش پر منځونه ادا کول شي دا شان پولیس یې غکړوي چې د کور څخه د ځان سره جنمازونه راوړي او د مانځو ورستو راټولېدو ډډه وکړي د جماعتونو او امام بارگاهونو فرشونه به د کلورین محلول سره وینځل شي د لارښودونو تر مخه د مونږ کوونکو قطارونه به باید د ترتیب سره تنظیم شي چې د دوو کسانو ترمنځ شپږ فټه فاصله وي جماعتونو او بارگاهونو ته د راتلونکو لپاره ماسک اغوستل لازم دي او دا چې لاسونه ملاول او یو بل غاړه ورکولونه هم ډډه وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس هم دی درې مسپیتا په کتو د سین صوبې حکومت ویلي چې اتم اول تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړي دا پریکړه د اپریل پر څلورمه د سند تعلیم وزیر سید غنی په مشرایت ری غونډه ورسته شوې خو هلته په سند کې بیا د شخصي سکولونو د یوې اتحادی یو مشر مشال لوی ته ویلي چې د حکومت د پریکړې منلو ته تیار نه دي د نیاز علي رپورټ ورو
په پا پاکستان کې د سن صوبی حکومت د کرونا وایرس د درېمې صفې په محل ټوله صوبه کې د اولنا تر اتم کلاس پورې د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی د اپریل په څلورمه په کراچۍ کې د تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ یو غونډې وروسته حکومت دا پریکړه کړې ده چې د اولنا تر اتم جماعت پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه به د شپږم نه تر یوویشتم اپریل پورې بند وي په دې اړه په سن صوبه کې د سکولونو د څار سرکاري ادارې مشره ډاکټر رفیع جاوید وایي چې ټول سکولونه د سن صوبې د حکومت د امر پابندي بلخوا د شخصي سکولونو د اتحادی او مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په نن ورځ باندې چې وزیر تعلیم سید غنی چې کوم اعلان کړی د سکولونو د بندش د حواله سره نو دا بالکل مونږ خپل طرف نه دا مسترد کوو نو مونږ د سکولونو د بلډینګونو کرایې دي بجلی دي او د استادانو تنخواګانې دي چې بای سکولونو دي خپل په 50% کم دي ترتیب ورکړو په غیر ترتیب په لحاظ باندې دي دا سکولونو کولاو شي چونکه ولې یو کال آلریډي د ماشومانو ضایع شوی دی او سالانه امتحانات بالکل قریب دي نو لہٰذا چې د وړو خپل کم لاسټ ایئر ضایع شوی دی موږ نه غواړو چې هغه کال وسی او بیا د آخري وخت ضایع شي
د اپریل په څلورمه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو ټویټ کې ویلي چې په پنځم اپریل د صوبو او د مرکز د تعلیم او د صحت د وزیرانو په غونډه کې د تعلیمي ادارو د بند ساتلو یا پرانستو پریکړه کیږي لدی وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ په څلورشتمه ویلي وو چې په خیبر پختونخوا پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر هغه ضلع چرته چې د ویشتم مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بند وي هغه بیا د اپریل د یولسمې پورې بند وي د تعلیم مرکزی وزیر لدغه وړاندې د ډومبي مارچ څخه په هفته کې 15 ورځې د ټولو ماشومانو سکولونو ته د تلو اعلان کړو خو بیا د سن حکومت د وفاقي حکومت دغه پریکړه نه و منلې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د مرکز او د سن حکومت ترمنځ وخت په وخت اختلافات رامنځته شوې دي په دې اړه په کراچۍ کې یو خبريال او د کراچۍ پریس کلب په خوانی نائب صدر نعمت خان مشال لیډیو ته ویل
خپل حکومت ګورونو د سن حکومت پر اخلمانی وړ په تیر کال لري په تیزی سره سکول نمبر کړی شي او اولنې اعلان سن کړو د سکولونو په خپل معنی مو لاکډاون په والي سره او دې کال موږ ګورو نو سند حکومت یې هغه شان سجدګي نه ده ظاهر کړی او دا غي واحد وجه دا کې دي چې کوم د بدقسمتۍ سره چې په ملک کې کوم زمونږ کم نظام دی چې په مرکز کې یو د یو ګوند حکومت ته په صوبو کې یا په یو صوبه کې د بل ګوند حکومت نه پای کې موږ ګورو نو دیو هغه فیصلې چې دي په هغې په شا باندې سیاسي وجوهات ډېر په نظر راځي د
حکومتی چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغو شمیره یو ځل بیا په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه هم ډیر کړی دي. د کورونا وایرس ناروغۍ په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویب پاڼه لیکي چې په هیواد کې تر وسه یو کال نه تر لسو کالو پورې 40,250 ماشومان کورونا وایرس وهلي دي چې پکې 1,094 ماشومانو تعلق د سند صوبې سره دی او بیا د ناروغۍ له امله په پاکستان کې 10 ماشومان مړه شوي دي چې پکې د 1,400 ماشومانو تعلق د سند صوبې سره دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې سپې له امله په 1,300 ساعتونو کې د دې ناروغۍ نور 43 کسان مړه شوي دي. ورسره د مړو ټوله شمېره 1,420 رسیدلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پرون ماخام وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې د سوابې انټرچینج سره نږدې د تراګرې ضد عدالت جج آفتاب افریدی او داغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو وجري په پیښه کې داغه ساتونکي او ډرایور جوړ شوی دی. د دې برید داوا د سپریم کورټ بار په مشهر عبداللطیف افریدی او نورو څلورو کسانو شوی. په دې اړه د لطیف افریدی موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د میرام شاه پریس کلب مخې ته د پرون راهیسې روان د دیوګر سیدګي اوسیدونکو احتجاج انتظامیه سره له کامیابو مذاکراتو نه پاس ختم شوی. دوی تور لګولی و چې په دیوګر کې د لټون عملیاتو پر مهال د پوځ په ډزو یو ځایي کس وژل شوی بل جوبل شوی دی. د پوځ عام اړیکو څانګې ISPR بیګا شپه خپل بیان کې ویلي چې پوځ دیوګر کې د عملیاتو په وخت یو وسلوال وژلی او بل یې جوبل کړی دی. د خیبر پختونخوا بنو ته نږدې د جاني خیلو سیمې مشران غوښتنه کړې چې حکومت دې ورسره کړې وعده پوره کړي بیا به پر لک پیل کړي. په جاني خیلو کې د مارچ په 28 د څلورو کم عمره هلکانو مړی موندل شوی و چې تر شلو ورځو زیات ورک وو. د خلکو اته ورځې مړی یخي وو احتجاج یې کړی و. حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمېر وعده ورسره وکړې او خلکو احتجاج ختم کړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لیویونه په احتجاج ناشته او سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو خلاف نن په ټوله صبح کې پایجام هړتال کړی دی. دوی د مارچ له 9 د کوټې په حاکی چوک کې د دې لپاره پر لټ وهلې چې حکومت د ورته تنخواګانې 25% زیاتې کړي. خو د بلوچستان صوبې حکومت وایي چې د مالی ستونزو له وجې دا کار نشي کولی. په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې بل افغانستان سره د 2 کلنې $40 میلیون مرستې جاري وي. ویلسن دا خبره پرون په داسې مهال په ټویټر بیان کې کړې چې په نړۍ کې د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورځ ونمانځل شوه. د افغان حکومت په وینا یوازې په تیر کال کې 1502 عام وګړي د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي او یا جوبل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اورید لوردونکو. اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو ده خبرونه بوريوال کاکړ جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو 19 خبرونه اورید. بوريوال کاکړ مو د قربا په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پر وړاندې کې د ازادۍ څه معنی ده. ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي؟ آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه؟ که یو څوک ونیول سی نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي؟ د دفاع حق څه معنی لري او منصفانه سماعت څه ته وایي؟ د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمی الله وایي چې د آئین د دې ماده ډیره پراخه معنی او تشریح کیدای سي. خدای د فردی ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځین بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي. په هغه معنی د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندی نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کوم ده د دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي، او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده، او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته زی په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي نو دا ټول په دې کې رااللي.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیان چې دی دیتا خپل حقيقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیان نه خوند واخلي چې څومره ازادیان دي په دې کې به مرسته ورسره کوي په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپل رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. د ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس ته دی په ځین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منې کوي، یو خبره به د ورته شکاری اله په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو د لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده، ریاست یو کس گرفتاری نه، د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په صلیح سره حصہ جوړ کیږي یا جوړه شوی ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین لمخي غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کی چې کوم دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه صداس یو حق حاصل لري چې استحقاق ورته وایو یا ریاست چې کوم دې قانوني صلاحیت لري هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي نو په دې وخت کې بیر ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي یا د کور باندې هم بېشکه کولی شي
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي نو آیا هغه فرد د دې پښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی نو هغه معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو او کنه دا سه چې کس ته پته نه یی چې دا اوس پولیس ول راغلی دی نو بیا پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته خلک نیسی پولیسی زوری تنگایی نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي کنې قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي گرفتاری بالکل ونه شي خو چې کله بیخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری په کار ده
ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي
بالکل د پاکستان آئین دی دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي دغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي نو دا غي مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم هغه ساتي په فوري تور سره بیان چې تا من گرفتار وو په دې دي وجوهات وو بنیاد سره تا من گرفتار وو نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته خپل گرفتاری وجه چې کوم یې هغه په هغه مقصر وضاحت وشي په کوم مقصر چې د گرفتاری کی
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسی پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسانې په زور لا درکه کړې دي که څه هم ریاست دا نه مني خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہواری ده اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویشر غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته موږ به عدالت ورته وایو دیږي عدالت کې به اصلر ویشر غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پېښ کوي دا ډېر مهم دغه کلاوز دی چې دا به اصلر ویشر غنټې کې دننه خامخا پېښ کوي دې کې وجہ دا ده چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلر وشګند نه زیات نشي راخوده ولې چې پولیس بعد او قاتل تا کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده یو شوه دی چې هغه ټارچر کوي وال ترټل کوي وایي نو په دې وجہ باندې پرتر وشګند کې دنه وال ته پیش کوي دا ته پته ولګي چې تا باندې څه تور لګیدلې دی هغه چې کله التا په دا جج مخ ته پیشي جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کوم جرم کې ول دي ګناي سو نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي د خپل خبر وکړو د خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره د پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصل لري چې کچرته په کوم ځای کې د گرفتار شوه دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وا چې د فاصله ورځ ګڼډې کې راو نه راسیدو نو هغه به په تحریری شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په څلور ویشت ګنټې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې په عذر باندې سوچ وکړي چې وجه به ځاټي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعته کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمې اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلای سي. هغه وویل
آرډر دې کوم حکم دې هغه حکم اکثر په پاکستان کې چې کوم دې کوم ډیپټي کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا غسرته دي اختیارات پر ځای چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس میشت لپاره دو لپاره زیات نه زیات دریو میشتو لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کومې کو هغه سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیح کول ضروری دي نو بیا هغه مزید هم باغ کې توصیح کولای شي نورو دریو میشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه په کم نه کم پنځلس ورځې ټایم پاکستان عین ورکړی دی چې په دې کې به کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په عین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دی ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخله تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغه دفاع وکي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا دوی ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیسه دا ویلی شي کنه پولیسه چې ووایي چې یاره زموږ وکیل دی راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروری انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی مطلب کوم جج دی قاضي دی داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره په راهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري بلکې هغه یو مکمل غیر جانب ده. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دي هغه د دې چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلی چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه موکي. درې ملزمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړي شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بیګنا حسابي تاونه لپاره کوه هغه وغواړي
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه قانوني لارې کې د عین لمخي یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونې خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خبرونه چې پکې تاسو په قبایلی ضلعو کې د جینکو له تعلیم سره پر تړلو موضوعاتو معلومات ترلاسه کوئ. دا پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. پروانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې پړه خبرې کوو. د تعلیم لپاره کارکونکو حکومتي ادارې وایي چې په قبایلی ضلعو کې شاوخوا 50% جنکې له سکولونو بهر دي. په قبایلی ضلعو کې وسلوالو د جنکو هم ګڼ سکولونه ړنګ کړي وو او داغو سیمو ولسوای چې د پوځي عملیاتو له وجې کډوالې پر مهال یې هم د جنکو تعلیم ته زیان رسېدلی دی. که څه هم حکومت وایي چې په قبایلی ضلعو کې د سکولونو د بیا آبادولو او د تعلیم عام کولو لپاره منصوبې پیل کړي، خو ځایي خلک وایي چې د جنکو د تعلیم په برخه کې اوس هم ډیر کار پاتې دی. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال د قبایلو د جنکو د تعلیم په اړه سوچ نورم مثبت شوی دی. نو حکومت لا پکار ده چې په دې ضلعو کې په وخت د تعلیم او په ځانګړې توګه د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات وکړي.
دا چې کوم پندامیکو یا وبا ودینه مخکې کوم حالات او اغم ټول دنیا ته د خاص کر د قبایلی ضلعو کولو ته وران دي چې الته هم دا 75% جنکې په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر وي او چې کومې اولریډي په سکولونو کې وي هغه ته چې د کوالټي ایجوکیشن نه رسېږي او بل ډېرې ستونزې دي. مطلب یو خو د آوټ آف سکول ماشومانو خبرې دي، بل هلته کې زموږ سره په قبایلی سیمو کې خاص کر په ګرلز ایجوکیشن کې موږ سره ټیچرانو کمی او موږ سره د سکولونو کمی او زیاتر والدینو به دا شعور کولو چې زموږ بچو ته ایجوکیشن انسټیټیوشن نشته، تعلیمي ادارې نشته، نو دوی دې نه موږ خپل ماشومان سکولونو ته نشته. دویمه خبره ده چې کله وبا راغله تر اوسه چې کوم صورتحال دي، اوس خو قبایلی سیمو کې ټولو نه غټ د وبا چې کوم حالات دي دا یو غټ چیلنج ده. خو که د تعلیمي بجټ ته تاسو راشي، ایجوکیشن بجټ ته که تاسو راشي، نو ګرلز منی هلته کې په قبایلی سیمو منی 32% صرف ایجوکیشن انویسټمنټ کېږي په ګرلز سیکټر باندې. او بل دا چې کوم ایجوکیشن سیکټر پلان ده، د کی پی ایجوکیشن سیکټر پلان، هغې دا اوس پورې تعین نه ده کړی چې موږ د کوم او خو سکول چلډرن دي په ټرابل ډسټرکټس کې دا به موږ څنګه سکولونه کاروو.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و چې د قبایلو په ګډون په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 15 لکه ده. خو د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر لدې زیات دی. د تعلیم محکمې په خبره په خبر پښتونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 53% جینکې دي. په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره حکومتي او غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو اوس هم په دې سیمه کې د الکانو په نسبت د جینکو تعلیمي ادارو ته زیاته توجه نه ورکول کیږي او همدا وجه ده چې ګڼې تعلیمي ادارې غیر فعال دي.
ما د معلوماتو مطابق دواړه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی په دې کې په سبا نکار شروع دی. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی، خو دا چې انتهایی په سستروي سره او ډیر په مازه مازه باندې دوی لګیا دي. وو 50 داسې سکول نه دي چې هغه ته لا داسې سکیم نه دی منظور شوی، هغه په انتظار دي چې یا به د ګورنمنت ای ډی بی کې راشي یا به چرته کې ډونر ایجنسیانې هغه ځان سره راوخلي کار به شروع کړي.
فاروق افریدی دا هم ویل چې په قبایلو کې اکثره خلک خپلې لونه په کم عمره کې واده کړي او دغه سي د خصو استادانو هم کمی ده، نو ځکه په دې سیمو کې د جنکو تعلیمي شرایط ډېره کم ده. د مومندو د یو سرکاري سکول زده کوونکي ناز بیبی راته ویلي وو چې د سکول ودانۍ پخانی ده او دوی اکثره په باد باران کې ویریږي. هغه وایي په قبایلي ضلعو کې اکثره د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ فاصله ډېره زیاته وي او کورنۍ نشي کولی چې د جنکو لپاره د بیلو ګاډو انتظام وکړي.
اسکول کی لیٹرین ہو پکیستہ دیکھو آگا بیخی لکوران وی جڑ دی اور برانڈا ہم ٹو لگا ڈاڑا دا بارہ چوشی کمرہ ہم ٹو لڑا سی چمگا کم کمرہ کی داغا پیپر ٹو لی لندی سی ارسا تم نے لندی سی اور ڈسکو نم پکیستہ دیکھو لکا مزہ نشتہ دے مات تی ڈی اور بوڑھو نے پکیستہ دے آؤ چکو نم مسالہ ہو رہا تھا سنشتہ دے ٹرٹو نم پکی کم دے دکا چمہ شمانا ڈی دے کرونا وا جا دانو وہ چلری لری کی نے ہو ڈسکو نہ کم دینو پاگی پوجے دو دو ناستی کمی دے پکی بے انتہا او دی ولونم نسیدا غنشت دی او دو وبو انتظام هرا تشت دی هډی گین نشت دی کنه لک د لسی بمبادا او نور پکې ولنه دسی مزای ډیر نشت دی خو بس زمون په سکول کې هو ټوټل دوه ټیچران دی او تقریبا 100 پورې سټوډنټان دی موږ سره کنه دا ولا او موږ ته دی وی ټیچر دې سخت ضرورت دی ځکه چې اکثر ابل ورځي د دوه چنه وی یو بیمار او د بلی ډیوټي لګیدلې و نو موږ هم دوه درې ورځې هم دا سته لړ ورځې مې چې موږ ته یو ټیچر راکړل شي فایده د ټیټ ټیچر دې راکړل شي موږ دې راکړل شي نو تکا مې دې دی ټیچر
د فاټا د تعلیم لپاره کارکونکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلي سیمو کې یو لس سوا 390 سکولونه په جنگونو کې تباه شوي دي، خو قبایلي ولس د ورانو شوو سکولونو شمیره ولس سوا 250 یادوي. په وزیرستان کې خبریاله رضیا محسود وایي چې د نورو قبایلي ضلعو په نسبت د شمالي او جنوبي وزیرستان په سکولونو کې د جنکو شمیره ډیره کمه ده. هغه زیاتوي باید حکومت په دې سیمو کې د جنکو سکولونه فعال کړي چې د جنکو تعلیمي شرایط زیاته شي.
لکه وداؤٹ ایجوکیشن کله هم بجا ترقی نشی کولی، کله هم امن نشی راتلی، کله هم زمانی سره پښتا د رنگ نشی برابرې دی نشی کنه. نو داغه خبره ده چې فیمیل ایجوکیشن باندې موږ خپل ډیر زیات فوکس دی. وزیرستان کې کوم جوړی کنه فیمیل ایجوکیشن بالکل زیرو دی. کلونه چې کوم دی کنه انان فنکشنل دی، گوست امپلایز دی، ټیچران په کور باندې تام کې اخلي، الته چیک اینڈ بیلنس نشتا. سکولونو کا اکثر خلق وای چې دا وزیرستان خلک چې دای د جینا کوم نه سبق نه وای. زه وای چې دا غلطه خبره ده. زمون خلک سبق وای د اهمیت باندې مو پیږي کنه چې لکه دا ضروری ده. الته مسله دغه ده چې الته کوم سکولونه دي اخ کې سټاف نشتا، نان فنکشنل دي، پرایویټ سکولونه دي چې په خپل هغه سره جوړ کړی دي، خو زیات سترنت پکې هغه خلک چې دغه سبق پکې وای.
د تعلیم لپاره کارکونکو وای چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمی تعلیمي شری وجوهات، کلتور، په ځینو کلو کې د سکولونو نشتوالی، د سهولتونو د خزینه استادانو کمی، غربت او د تعلیم پړه پوهاوی نه لرل دي. د قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره کارکونکو نوشین اورکزی وای چې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته دوی دا فکر درلوده چې د جنکو په تعلیم کې به بهتري راشي، خو هغه وای چې هغه سره د جنکو د تعلیم په برخه کې کړې شمني نه دي پوره شوي.
سورو پورې خبره ده ایجوکیشن دی نو سورو نوی مست ایریاز دی، هغه ټول هم اندي صورتحال نه تیریږي، خو ډیر زیات کوم پاتې ډیسټریکټس دي هغه ایجوکیشن له سره هغه سوچ کوم مومن دي او بیا غنم ډیر زیات صورتحال کوم خراب دی هغه د اورک سي دي کزنانا دي او کالکان دي دوړو سکولونو حالات خراب دي، خو بیا اسپیشلی څنګه ټول دنیا کې وي چې بیا ډیر زیات کوم سفر کیږي هغه خزي وی بیره چې خزو ایجوکیشن ته خلک ډوره زیات توجه نه ورکوي.
په قبایلي ضلعو کې د تعلیم یو بل مبارز علي جواد وایي چې له وخت تېرېدو سره د تعلیم په برخه کې د قبایلو په سوچ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه وایي که ولس ته سهولتونه برابر کړل شي نو ټول خلک به خپلې لوڼې سکولونو ته ولېږي.
خلکو سوچ وکړي چې تعلیم حواله سره ډېر زیات پوزېټیو دی، خلک ټول غواړي یعنی دي 1-2% که د سوي چې هغه د جنکو تعلیم حواله سره مشکوک وي. دوی نو کې وته خبره ده چې دلته خلک غریب دي که نه، هغوی ته موقع نه ملوي چې هغه لکه یو سکول ډېر تنه وریاوي یا هغوی والدین چې کوم دي داسې هغې کې وي سټیج کې وي ته هغه خپل کلي نه بل کلي ته نه شي تللی. یا هغه لکه د غربت خاص وجه دی که غربت نه وی یو لکه ما خپل خپلې بچی باندې اف ایس سي اسلام آباد کالج نه وکړه او اوس زه یونیورسټۍ ته هغه لیږم
چرواکی وای په قبایلی ضلع کې څه د پاسه 15,000 سکولونه دي. خو د قبایلی ضلع خلک وای د ځینو سکولونو ودانۍ نشته او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وایي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډېره ګرانه وي. علی جواد وای چې قبایل اکثره په ډاګه د سبق لپاره الکان ولېږي خو د پردې او د کلتور له وجې په جنکو په داسې ځایونو کې زده کړې نشي کولی. په قبایلی ضلع کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې په سیمه کې د جنکو د تعلیم په اړه د سکولونو جوړولو او د استادانو برتی کولو سره سره د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي.
په دې یقین دی چې د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی او په دې خبره مونږ پوهیو چې زنانو ته مونږ تعلیم ورکو نو هغه اثر ډیر لري. اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده. نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي کا کوي هم نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضي دي. په دې کې زما ذهن دا ده چې کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي نو په کار دي چې هغه فورس کړي لشي لکه څنګه په دې پولیو باندې.